ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبان سوله نه غواړي ځکه حکومت د بلې لارې په لټه کې دی. د دې وزینو نورو راپورونو تر څنګ 2019 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته د ډاډ ورکړی دی. مخکې تر دې چې نړیوال خبرونه واوري توجه وکړي، لومړی د افغانستان خبرونو ته توجه وکړي چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور ریاست وايي پاکستان له افغانستان سره په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدای. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 22 وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کړي ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدای. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل هغو کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې له افغان حکومت سره جګړه کوي.
افغانستان هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی. طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلای. پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دشمنان په خپل غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغه بدل شو چې د تیرې سې شمې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پله د پاکستان په استخباراتو واچوله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا په ملګرتیا داسې هڅې پیل کړي وي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو افغان حکومت وایي چې پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 22 وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د بغلان والی عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوالو د دوشي پولیسوالۍ کې د دولت په ضد فعالیتونه کول. ښاغلي بارز زیاته کړه چې د یادو وسلوالو پر راتک سره به د کابل شمال د لوی لارې امنیت هم ښه شي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم په دغه ولایت کې 20 وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکې ایښې وې او د سولې له بهیر سره یوځای شوي وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي علامالدین چې په حماد مشهور و تېر شپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. سرچینه زیاتوي چې دغه کس د پروان ولایت په نامنیو کې لاس درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فراسمه چارواکي وایي چې نن سهار د مرکز الوند چهارباغ د منځني خونځي 25 جونې مسمم شوې دي. د فرا د پوهنې ریاست سرپرست محمد سرور ازادي راډیو ته وویل چې په مسمم شویو جونو کې د درې تنو حالات نازک خودل شوی. هغه زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي خو لومړني معلومات ښیي چې امکان لري یاد جونې د ګازو په وسیله مسمم شوې وي. د پروان کال کې په فرا کې د جونو د مسمومیدنې لومړنۍ پیښه ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وسوې او وژل سو. سردار سورن سنگ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړي او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار پرون په بونیر کې وژل سو. د بونیر پولیسو یو مشر خالد محمود همدانی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې وسلوال تر حمله وروسته تښتېدلې دي.
د کور په خوا کې په دوی فایر شوی او وژل شوی دی. وروسته ملزمان د بازار په شا د علم غرونو طرف ته تښتېدلي دي. د پیښې سمدستي وروسته موږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړو. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولی شو ولې هلته یې سا ورکړه.
تحریک طالبان پاکستان افراطی ډلې د دې پېښې مسؤلیت منلی. سنگ په 2011 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خپل کړ چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولی دی. د پولیسو په وینا دا هغه کس دی چې د نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې و. پولیس وایي عبدالرحمن سندی پرون د پولیسو د استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچی کې د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي مقدس حیدر رویټرز اژانس ته ویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمنل زواهری سره یې نږدې اړیکې لرل. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو افراطي ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. ملګرو ملتونو په 2012 میلادي کال کې له القاعده سره په مالي برخه کې د مرستې او دې ډلې ته د اسانتیا برابرولو په تور عبدالرحمن سندی په تور لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د تیر کال د اټومي موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې مخکې وویل
لکه څنګه چې ولسمشر باراک اوباما د خزانه وزیر جک لو او ما په جلا جلا ډول ویلي د امریکا متحده ایالات به هغه تجارت ته خند پیښ نه کړي چې د هر اړخیز ګډ عملی پلان له عملی کېدو وروسته په ایران کې اجازه ورکړل شوې. زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ لکه څنګه ژمنه کړې وه د ایران پروګرام اړوند خپل بندیزونه لری کړي. اوس بهرني بانکونه فرصتونه لري چې په ایران کې تجارت وکړي. له بده مرغه له ځینو بهرنیو بانکونو سره دا تشویش و خو موږ هڅه کوو څومره چې توانیږو دا مسله روښانه کړو.
تهران حکومت شکایت کړی چې د اټومي موافقې له مخې ټول اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړي. تهران او د نړۍ لویو قدرتونو د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې بل دغه هواد لګیدلی نړیوال بندیزونه لري کیږي. د امریکا پوز تایید کړ چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو په هوایي حملو کې شل تنه ملکیان هم وژل سوي دي. خو څارونکو ویلي چې د وژل سوو ملکیانو د غشمیر شای تر دې زیات وي. په عراق او سوریه کې په تیرو شل میاشتو کې د هوایي مبارزې پر مهال جنگي او بي پيلوټ الوتکو 2000 حملې کړې دي. په لندن کې ډیره یو څارونکو ډله ایر وارس وایي د ملکیانو لږ شمیر تلفات د منلو نه دي. د شلو ملکیانو وژنه په 2014 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د هوایي مبارزې له پیله د ملکي تلفاتو دوه برابره زیاتوالی شي. د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي د کره اسنادو له مخې د 2015 میلادي کال د سپتمبر د 10 او د 2018 میلادي کال د فبروري تر 2 پورې په 9 حملو کې شل ملکیان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. د دغو 9 حملو له جملې شپږ په عراق او درې په سوریه کې سوي دي. په پام کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې اعلی رتبه چارواکي د ترکیې او سوریه سرحد ته ولاړ سي. دوی به د پناه غوښتونکو په باب د وروستۍ لانجمنې موافقې دفاع وکړي. نننۍ سفر په داسل کې کېږي چې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر سوي موافقې انتخابونه سوي. د دې موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په یونان کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي بیرته ترکیې ته اخراجېږي. د بشری حقوقو ډلو ویلي چې دغه موافقه غیر انساني ده او ترکیه د خلکو د ستنولو لپاره خوندي ځای نه دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریتانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پښتنه کې دا سیرای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې سي. اوباما د غوښتنه پرون په لندن کې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره تر خبرو وروسته وکړه.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې بریتانیا د هغه د یو شریک په توګه پیاوړی وي او کله چې د یوې غښتلې اروپا په مشروعي کې مرسته کوي په خورا ښه وضعیت کې وي.
و ما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو له بلاک څخه به د بریتانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوري سي چې دا د لویدیز په زیان ده.
تاسو زموږ راخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوي پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان حکومت وای طالبان سول نه غواړي ځکه حکومت د بلې لارې لټه کوي. د ولس بشر وایند وای افغانستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې منځوي شي.
پاکستان تل د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت دشمنان په خپل غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
په فراه کې د یوه ښوونځي شاوخوا 100 زده کوونکي مسموم شوي دي. د بغلان د نهرین د سکرو په کان کې له ماشومانو څخه د کار اخیستلو په اړه یو مفصل راپور لرو. دغه راز تاندې څنګې او حقیقت سره اونیس پروګرامونه هم لرو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د وی پانی پته ده. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د وی پیاوړي پالیسۍ پر اساس پاکستان نور هم منځوي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي که څه هم پاکستان لا د مخه په نړۍ کې منځوي شوی، خو افغان حکومت غواړي سیمه او نړۍ ته دا ثابته کړي چې له تروریزم کوم هیواد ملاتړ کوي. ښاغلی مینپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې پاکستان عملا په افغانستان کې له تروریستانو او ورانکارو ملاتړ کوي. په دې اړه د حدیث پردیس راپور ووري.
په کابل کې د خونړۍ حمله وروسته افغان حکومت اعلان وکړ چې د پاکستان پر وړاندې په خپلې پالیسۍ کې تغییر راوستي. ولسمشر مانی وای دغه تغییر د افغان ولس غوښتنه او دغه تغییر لمخې نور افغان حکومت د پاکستان پر ژمنو هیڅ باور نه لري. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د قوي ډیپلوماسۍ لمخې پاکستان په سیمه او نړۍ کې منځوي کړي.
تاسو ګورئ چې عملاً پاکستان اوس په نړۍ کې د انزوا په حالت کې دی، او موږ غواړو د قوي ډیپلوماسۍ له مخې د سیمه او نړۍ په سطح پاکستان منځوي کړو او دنیا ته دا ووایو چې تروریستان چیرته دي او کوم هیواد او استخباراتي تر شا ولاړ دي.
ولسمشر مانی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې د کابل خونړۍ پیښه د پولې اخوا حقانی شبکې تنظیم کړې وه. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي چې افغان حکومت به له یوې خوا د پاکستان د منځوي کېدو هڅه وکړي او له بل پلوه به نړۍ ته دا په ثبات ورسوي چې د ترهګرو ملاتړ کوونکي څوک دي. ښاغلی مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې د سعودي عربستان په ګډون ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان غوښتنې ومني.
په دې اړه باندې د سعودي عربستان د نورو آسیایي هیوادونو همکاري له موږ سره په نړیواله کچه باندې هم امریکا دې نتیجې ته رسیدلې ده، ځکه د امریکا د حکومت تل د پاکستان سره غوښتې دي چې تروریزم ته خاتمه ورکړي او د تروریزم په وړاندې باندې ودرې. همدارنګه دغه د ناټو او د ناټو غړي هیوادونه دي، دا ټول هغه څه دي چې د دوه ادرسونو به د افغانستان د امن لپاره او پر پاکستان باندې فشار لپاره کار اخیستل کېږي.
که څه هم د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت نږدې شوې، خو دا وخت په تیریدو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغی چې د کابل د وروستۍ پیښې وروسته آن کابل د پاکستان د منځوي کېدو د هڅو خبره هم کوي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویان د واخان مینپال له قوله واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي چې سیمه او نړۍ ته دا ثابته کړي چې کوم هیواد د تروریزم ملاتړ کوي. مینپال دا هم وویل چې افغانستان غواړي چې په نړۍ کې پاکستان نور هم منځوي شي. دا په داسې حال کې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان حکومت له پاکستان سره اړیکې په نسبي ډول ښې کړې او ډېره هیله پیدا شوې وه چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په نتیجه کې به په افغانستان او ټوله سیمه کې سوله او امنیت رامنځته شي. خو د افغانستان د حکومت په دریځ او پالیسۍ کې ژور بدلون ښکاري. په دې موضوع باندې نن له درو تر څلورو بجو په ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې بحث لرو. هیله لرو چې دا خبرونه به واوري او زموږ له درنو ملمنو څخه به خپلې پوښتنې هم وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابلل ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبري وشي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
په کابل کې ل ورسته مرګونی حمله او سولې ته د طالبانو د نه حاضرې دول نه هیله یو ورسته اوسمهال افغان چارواکي ل وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوری ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته خو فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پریکړه وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په همدې هدف د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د نوموړي په وینا چې سوله او جګړه به د ولسمشر د خبرو په سر کې ځای ولري.
د سولې او جګړې په اړه ولسمشر د ملي شورا لغړو سره مشورتي ناسته لري. په دې ناسته کې ولسمشر خپل لیدلوری مطرح کوي. واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه شوې وه چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته زمینه برابره برشی. خو وسلوالو طالبانو د یو خبرپاڼې په خبرولو سره له افغان حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړې. اوس د افغانستان حکومت هم د جګړې له صحنې څخه د وسلوالو طالبانو د لرې کولو لپاره مټې رانغړلې دي. ولسمشر غنی تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غنی له قوله وایي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته یو جلا طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ تقریبا 15 کالونه یا 14 کالونه د سولې دروازې د مخالفینو په مخ خلاصې کړې وي. بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له توپک نه، دوی نور له انسانیت چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. چې په مقابل کې ټول ملت دواړه مجلسینو جلال اسماف جمهور رئیس نه ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله له دې برنامو خپل حمایت اعلان کړ.
د افغانستان د سولې عالی شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یې پلې طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم سره له دې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مخته ځي. یو شمېر افغان کارپوهان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وویل حکومت باید لومړی له دښمن څخه مشخص تعریف ولري او بیا افغان ځواکونه تجهیز کړي.
ولسمشر د ملي شورا له غړو سره د دوشنبه په ورځ سلام مشوره کوي او د ولسمشر ویندویان په زغرده وایي چې نور له طالبانو سره د سولې پر حلو ځلو د اتکا پر ځای جګړې ته په جګړې ځواب وایي. په دې بابا او د غراس د پاکستان په وړاندې د افغانستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه نن په ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې بحث لرو. دا بحث له درو تر څلورو بجو پورې په مستقیم ډول له ازادي راډیو اوریدای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر او په منځنی صفه دولش پښنوی دوام کوي. په فرا ولایت کې نن شاوخوا سلطنن جونی مسموم شوې دي. په فرا کې د ازادي راډیو خبريال وای چې د جونی ورسته لدی مسموم شوې چې شونځي ټولګیو ته نه نوته. په دې اړه له فرا څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
در سلو زیات انجن انصار د فراد مرکز چارباغ کلی په متوسط شونځي کې مسمه شوې دي. د فرا ولایت د پون ریاست مرستیال او سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې دغه انجن د ظاهري غاز په شول لامل مسمه شوی چې اوس روغتیاي وضعیت شدې. دغه خبره لمړی چیرین د شې دغه ظاهري مواد مخ له ځکونکو داخله دوه څخه په سمفونه کې استعمال شوې دي.
در لیسیز اوناس چارباغ ما اتفاق افتاده کې یک نو غاز سمي بودن
ګور د چارباغ د کلی ځکونکو د یو ډول سمي غاز عمل مسمه شوی دي او دغه ځکونکو هم د مال ته درملنه لاندې دي چې ډیره برخه به رخصت شوی او په دې اړه زموږ چیرین روان دي چې د دې پیښې عمل وو پیژنو. په همدې اړه کې هغه ځکونکو چې مسمه شوی وای چې مخ ته دي چې پل ټولګي ته لاړ شي هلته اسپین او زهري مواد لیدلې و خو بیا هم شوونکو دوی ته اجازه ورکړه تر څو خپل ټولګي ته ننوځي.
مواد صفا ششته بود یک ساعت ما خلاص ساعت دوم شدید که صفا چار کل بیرون ماده که کل گریه میکرد بعد زو گفت چکار شده گفتک نمیفهم اینا کل دل خراب بوده بعد زو کماده که پیش ما ماده که ما رخصت گفتک بری خونه بخاطر که میشه کل گر بگیره خونه ماد بعد زو خونه کماده بعد زو کل گر ما ممتشده
روم خیلی خارج داره
بوی که چلسی نمیفهم امتگان سوده
که ما فهمدی الکه کورونه چی اولادونه مسموم شوی پدی برخ که دولت گرم بولی دوی وای مخ کلده چیز کونگی تولگی تننواتی وای باید ارمده چارواکو شنزه کنترول کرده وای
شوکی که مستو از مسئولین مدرسه تن بخاطر مسئولین مدرسه چیر داره او زیفر داره که صبح به صبح سر کلاس باید بیای عد بررسی شیه مثلا صبح بچه ها رفته بوده گفته که سر میز ما مثلا پوخک سفید خواه کرده حتی یک استاد بوده گفته بره سر کلاس بره دانش آموز باید میترسه مثلا این رفته
فهمدی هل که در فراد امیر اختیاری اصلا چارواکی هم در منی چی دقیق پیشه در زهری گاز لعمل من سر غلیده در فراد امیر اختیار ریاست رئیس دکتر جبار شایق وای چی دوی تا یو سلو شپرش تن از دکون که پا مسموم دول رویسته شوی چی وسی وضعیت در قناعت و ورده
تعداد شفاز در خداوند این مسموم شدگاه ما ستیستن
دقا تعداد مسموم شوی دکون که مرس را غلی یواز در پوسته که در خارش سخه شکایت کوی او بول کم خطرناک خبر نشته تا پا فرا ولایت که لمره زلده چی داسی پیش تر سر کیجی کسا هم در لمره زلده چی پا فرا ولایت که د وښوندیز د کوم کې مسموم کیږي خو موږ د چارواکي به خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې په دې اړه جدي تدابیر نیسي او خلک باید اندېښنه ونه کړي
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو تاندې څنګه او حقیقت سره دا دوه خبرونې د دې خبرونې په دوهم نیمه کې وړاندې کیږي د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې غن ماشومان د قانونو پس پړلو بوختي د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر اتلس کلن کم عمر ماشومان هم درانه کارونه کوي په کابل کې چارواکي وایي د موضوع د څېړلو لپاره سیمې ته یو هیئت لیږلې ده د موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري
پینزلس کلن خان محمد د بیوزلی لکبل مجبوره سوی د شوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان پس پړول کی برخه واخلي
مکتب مې نه یلا کېم دی چې خد بات کېم
خان محمد د نهرین ولسوالی په یو کان کې 200 متره جوړ سخت کار کوي او وی ورزنې اېدې د ورځې 800 افغانۍ دی د ازادي رادیو خبريال د کار په اړه ورڅخه پوښتنه وکړه
ما این بار میکنم
در مدن چی رو بار میکنی؟
زغال بار میکنم
مرکب نو مرکب بار میکنم بازی یک کس میره
د خان محمد په څیر پلسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانون کې شاقه کارونه کوي ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لري په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي لکه دغه ماشوم
روزانه
کوان 2013 کوم سید عبیر بلکان کیندون کیدای چوی ل مجبوری په کان کی کار کوي هیڅ کار نسته که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم دوبېژم ځکه نو مجبور سو یم چې دلته کار وکړم سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وای خدای نیمه شپه د کار لپاره کان تزي او سهار وختي شوونځی ته خود شپې لخوا کار له خطر خالی نه دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر همسته دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی د خبره ازادي رادیو ته وکړه
در معادن وقتی که نظارت درست وجود نداره
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي شای له ماشمانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشمانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه په زیات مواردو کې نستمن ماشمان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وای هاشمی گروپ د دې ولسوالی د قانونو د سمبالولو او راسپړولو مسؤلیت لري د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کلمخ کې اعلامیې لمخې دغه وزارت او هاشمی گروپ د شرکت ترمنځ د لاسو کلونو لپاره د نهرین ولسوالی د قانونو د سپړولو تړون لاسلیک شوی دی په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی گروپ د شرکت یو مسؤل محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي
دا د شیندری دریم نمبر سمڅه یا سوفته چې تازه کیندل شوی دی له یو سلاتیا تر یو سلونیمی مترو پورې ټول لري په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی د هوا لپاره پکل لري، د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13 مادې لمخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو تر څنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمي ګروپ د شرکت مسؤول محمد امان وایي دوی په اړوندو قانونو کې کم عمر ماشومان کار نه کوي.
لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي، یو تن له اولس څخه تر اتلس کلونو پورې عمر لري، دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه سوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د قانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته کار زمینه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکونکو تلفات زیات و. خو د هاشمي ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمر ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مپوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیه د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانون له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانون او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمر ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنی ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
خبریاست ستورپیژان دی وایي مځکه ته ورته سیاره کشف کړي چې له موږ څخه شپاړس نوري کال لري تر یو ستوري راڅرخي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخې دا له رازه ډک نړۍ د جی جی اته درې دوه ستوري په شاوخوا کې کشف شوی دی. دا کوره تر خپل لمر لري دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکه 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنی یا ژوند احتمال شي. جی جی اته سوا دوه دیرش یا جی جی اته درې دوه یو لنډ سور رنګ ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې و او ویل شوی چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي.
اوس څېړونکي وایي چې ډېر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي. نن له درو بجو تر پنځو بجو پورې مایکروفون او بشي ترشنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې البته په اول سات کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي بدلون او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په باب بحث کوو، خو په دوهم سات کې د کتاب په باب خبرې کوو. نن د کتاب نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت به وګورو چې په افغانستان کې د کتاب چاپولو، لیکوالو او د چاپ د صنعت وضعیت څنګه دی. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. دوی بجې او دېرش دقیقې دي. د دې سات لنډ خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کډي ژمنو کې پات راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدای. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوشتو وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د فراسمی چارواکی وای چې نن سهار د مرکز الوند د چهارباغ د منځنی خوندی دوش پیتن جونې مسمم شوی دی. په پام کې ده د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د اروپایي ټولنې عالی رتبه چارواکی د ترکیه او سوریه سرحد ته لاړسي. او د امریکا په وځو منل چې د سپتمبر او فبراير میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر وسلوالو په هوایي حمله کې شل تنه ملکیان هم وژل دي.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه خو مخکې تر دې د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ پیښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د دې موضوع په اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب العلو خیل راپور واوري.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانی پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبل اوړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او خو امتیازاتو په واسطه دورانکار بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. یاد غونډ چې د هیوادوال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه راوړل شوی و، د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجی سلیمان زدران ویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې د افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو. دا ډیره غمجنه پیښه وه. د دغه پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر پکار دي. دا سنت ځنه مشروم می کوي چې وژړي او ځنه مشروم داسې کوي چې په زوري وخت راوي په دره کم شي امن نشي.
د خوست د مایبینو د اتحادیې مشر سخی محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غوړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند ساتلو لپاره د ټول ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یو پیښه نه ده چې مونږ ترشي. مونږ په ډاکټر صاحب اشرف غنی نه، ډاکټر عبد الله نه دا غاخ کو چې ویلي دا کیږي، ویلي دا بے ګناه خلک مړ کیږي. ورور چې په ورور باندې جوړي ورور نه ده، دښمن مونږ تاسو به مونږ لګي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوي محمد داوود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عام جنا واقعه چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې میان ته شو، دا عمل غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر انسانی عمل نه. نو مونږ دا واقعه په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبه ورځې په برید سخته خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده، د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ته غواړم. د دې خو بېخي هدایت نصیب ما کړي چې ته د دروسو د دې ماشومانو د دې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچی چلوي او څوک صاحب کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر وروتلوي، دا په داسې و ظلم مرتکب شي الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونه ورده د تیرې سه شنبه په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پر به اداره موټر بام او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې سوه او ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه اجمل تورمانیم او د حقیقت سره په دې خبرونه کې داونی د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو مسول خاغلی اسد الله زمری سره مرکل شو.
کدر په وی چې فکر کوي چې اوس مهال څومره قانون د افغانستان د چپغي کې غیر قانوني استخراج کیږي او د دې ضایعات په اړه د دې د غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنو د راتلونکو
مننه. زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه لید نه دی رامنځته شوی چې دې مشکلاتو ناخوالو مخنیوی څوک وکړي. زه فکر کوم یو څه به ستونزمنه وي، ځکه ستونزې او ناخوالې ډېرې پراخې دي. د غیر قانوني استخراج نه نیولې تر چارواکو تر لاس وهنې او بالاخره په محلي سطحه باندې د زورمندانو د کلي د مشرانو او د خلکو د مشرانو تر لاس وهنې پورې د غیر مسلکي او غیر فني استخراج مشکلات په قانون کې مشکلات او بالاخره د دولت د ظرفیت کموالی دا ټول هغه ناخوالې دي چې متاسفانه په دې سکتور کې تر اوسه پورې موجودې دي. دا درته ویلی شم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګاز چې کومه مشخصه سروې تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، خو بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي. بدخشان مسله تر ټولو خطرناک او سلوګونون کې مسله ده. په هلمند کې غیر قانوني استخراج کیږي، په کونړ کې غیر قانوني استخراج کیږي، په ننګرهار کې غیر قانوني استخراج روان دی، په لوګر، په میدان وردګ کې، په دا ټول سیمو کې چې هلته معدن شته او هغلته امکان د دې شته چې خلک هغه معدنو ته لاسرسی ولري هغلته غیر قانوني استخراج کیږي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان حکومت لاس نه هم وسوتلې ده او دا خاصه کړی کار کوي او په کافی اندازه دا نتورک او دا کړي لوي شوی دي او د قدرت چکتن دي.
ولی فکر کوئ چې د افغانستان حکومت واسط نور پور د خبر ده آیا دا کسان څوک دي چې د غیر قانوني استخراج کوي او څوک باید د مخه ونیسي؟
په طبي شکل باندې د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې د مخه باید ونیسي او افغانستان دولت دا ظرفیت او دا وړتیا نه لري. نا امنی تر ټولو لوی هغه مشکل دی چې متاسفانه موجود دی او د فساد مسله تر ټولو بل لوی مسله ده چې متاسفانه د افغانستان ولپوري چارواکي په دې کې کړي. نو د دې لپاره تاسو یو متحد دولت رامنځته نشي او متحد وګړي د دې کار لپاره ونه ګمارل شي نو ډېر به بهي دی، ډېر د لری خبر ده چې کې
درې شي. ډېر قضایي خامې استخراج ډېر د چاره پاله
دي. غیر قانوني استخراج کې ولپوري چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري او مخالفین شته. ما د مخم درته وویل پارلمان اعضاوي دي او غړي دي هلته په کافي اندازه رول لري. د ننګرهار مسله دیتا ورته د بدخشان کې تقریبا عین کار روان دی. دغه حمایتونه د دولت د لوړ پوړو چارواکو د خوانه ده په ټوله کې د تلار پرانستی چې مسله یو څه سره پیچلی شي او خلک او حق خاص کړي چې په دې مسله کې ښکیل دي هغه د دې نه سو استفاده وکړي.
قاچاق په اړه دغه ډبرې کې بهرته قاچاقي څومره فکر کوي چې په دې کې د افغانستان ګټه ده او څومره نفر نور وړي د دې کار؟
دا خو به زه فکر کوم په ډاګه ده د ټولو لپاره چې منفعت په هغه څه کې چې هغه غیر قانوني کار دی، هغه استخراج چې غیر قانوني دی، غیر معیاري دی، بغیر د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ګټه نشته پکې. نو په طبي شکل باندې دا یو ضرر دی او د بلې خوا نه خپل معدن د سیوا سرمایه ده چې هغه لکه اوبه داسې نه دی چې کال ته به بیا باران ووري موږ بیا اوبه ولرو، یا لکه باغ داسې نه دی چې سخت کال حاصل ورکړ کار ته به موږ بیا حاصل ولرو. کله چې تاسو یو مواد مدني د لاسه ورکوئ هغه بیا نور نشته، سبا موږ بیا هغه مواد مدني مواد نه لرو. د بل خوا نه په غیر قانوني او غیر معیاري استخراجونو کې زیات فوق العاده زیات دی. تاسو مثلا مرمرینه ډبره که چیرې د یو جای نه استخراجوئ او هغه ته انفجار ورکوئ، نو په طبیعي شکل باندې که چیرې تاسو د لسو افغانیو ډبره لاسته راوړئ د شلو افغانیو تاسو نور زیات ورکوئ. په همدغه شکل باندې ټول معدن داسې دي.
نه د ډبرو نه دا د نور کانونه چې دي، مثلا د مسو کان دی، زودر کان دی،
دا په افغانستان کې د ټولو معدنو وضعیت په دغه شکل باندې دی. تاسو کېدلی شئ د طلا وضعیت په افغانستان کې، اول خو تر ټولو مشکله خبره دا ده چې افغانستان دولت مشخصا وزارت معدن د تفتیش لپاره څه نه لري چې دوی په منظم شکل باندې ولاړ شي دا تفتیش کې او وګورو چې واقعا څومره مواد استخراجېږي او څومره دولت ته رپورټ ورکول کېږي. دا تر ټولو هغه لویه ستونزه ده چې د فساد امکانات په دغه مرحله کې په هغه معدنو کې چې هغه قیمتي معدن دي، قیمتي ډبرې دي، لکه تاسو چې نو وخت مثلا طلا ده او کېدلی شي زمرد او دې ته ورته نور مواد دي، په هغه کې وضعیت په دغه شکل باندې روان دی.
د فساد د معدنونو د کانونو د قراردادونو په برخه کې د فساد په اړه ویل کېږي، ستاسو موندنې څه ښیي چې د دغو معدنونو د استخراج په قراردادونو کې
اصلا دا مختی ده او د څه قراردادونه ادریس او څو قراردادونه د شیاسلوي قرارداد چې تر ننه پورې شوي. زه فکر نه کوم چې په یو کې هم د زورواکو بالاخره دولت د لوړپوړو چارواکو لاس نه وي پکې. دا په شکل د اشکال تر نفوذ لاندې دي او دولت خپله د دې لپاره داسې میکانیزم نه لري. خپله قانون کې هم دا مسئله ده په ډېر جدي شکل باندې اشاره نه ده شوې چې کوم کسان چې په دې مسئله کې لاس لري څه مجازات پات ورکړل شي. دا یو ګونګه مسئله ده تر اوسه پورې. نو هر هغه کس چې هغه واک لري، هر هغه کس چې هغه امکانات لري، په طبیعي شکل باندې دوی په دې پروسه کې هم مداخله کوي او غواړي چې قرارداد په شکل د اشکالو د خپل ځان او د خپلوانو په نفع باندې لاسته راوړي. دا هغه مسئله ده چې متاسفانه شته، قراردادونو کې په کافي اندازه ستونزې شته او دولت متاسفانه د دې لپاره تر ننه پورې کوم خاص څه نه دي کړي، ګر چې نوي حکومت یو څه ژمنې کړي دي. ولې نه پوهېږم چې دا ژمنې به څه وخت عمل کېږي او څه وخت واقعا هغه شفافیت ته چې هغه حداقل هغه اولي اقدامات تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي. د قانون موضوع تر ټولو مهمه موضوع ده چې باید غور پرې وشي. په قانون کې داسې مادې باید ځای شي چې هغه وکولی شي د فساد مخه ونیسي، هغه وکولی شي چې دغه ناخوالې چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د هغې لپاره یو قانوني بنسټ کېږدي تر څو د هغې په اساس باندې نهادونه خلق وکولی شي هغه خپلې انګیرنې د دولت سره او یا هم د نړیوال ټولنو سره یا هم د مدني ټولنو سره شریکې کړي. خپله
د افغانستان د قانون وزارت په قانونو د استخراج، غیر قانوني استخراج، قاچاق
زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې، ځکه دولت داسې یو چارچوب یا میکانیزم نه لري چې د هغې په اساس باندې دې مسلې سره جدي مبارزه وکړي. ما مثلا د مخه درته وویل چې که چېرې تاسو یو معدن ته ورځئ د دولت د کارمند په صفت باندې او هغه قیمتي ډبرې وي او تاسو ورځئ هغه تفتیش کوئ، په همدغه مقطع کې د فساد په کافي اندازه امکانات شته. مثلا زه یو مامور د دولت یم، زه می وډبر استخراجیږي او کېدلی شي دغه ډبر ما ماش لزر افغانۍ دي. دغه لزر په مقابل کې که چیرې زه لزر یو بل چا د خونه راوړم، څه فکر نه کوئ چې زه به غلط راپور ورکړم دولت ته؟ په داسې شرایطو کې چې د افغانستان وګړي د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، دا طبیعي ده. نو د دې لپاره باید یو مهم یو اړین فکر او یو بنسټ ته ضرورت شته تر څو هغه رامنځته شي. زه فکر کوم چې دولت اول باید په قانون کې اصلاحات راولي چې موږ پیشنهادونه ورته کړي. متاسفانه ځینې موارد یې قبول شوي، ځینې موارد اوس تر کار لاندې. بله مسله دا ده چې د معدنکاریو د نظارت لپاره باید مشخص او مدرنیزه میکانیزم باید موجود وي چې په هغه کې خپله د دغه معدنو تثبیتول. زه فکر کوم دغه یو هغه لاره ده. که چېرې تاسو دا معلومیږي چې د دغه میز تر شا دغومره معدن موجود دی، نو په طبیعي شکل باندې تاسو بیا کولی شئ د معدنکار نه راپورټ هم وغواړئ. د بلې خوا نه د حساب ورکونې میکانیزمونه بیلابل بندلی میکانیزمونه دی چې هغه ته باید کمپنی مجبور شي تر څو هغه دوی په ځان باندې تطبیق کړي د خپله د حساب او د مالیه دپاره هغه کوم مواد چې دي دا باید ستاندرد پاتې ول شي. مثلا کمپیوټري سیستمونه باید دې ته نصب شي. دوی باید حداقل دغه معلومات ولري چې په کومه اندازه باندې کومه کمپنۍ دوی استخراج کړي. دوی دپاره هر هغه څه چې لازم دی. سټلایټ موضوع فعلاً په نور نړۍ کې روانه ده، کېدلی شي د افغانستان دولت د هغې نه استفاده وکړي چې په هر هغه کچه باندې چې استخراج کیږي هغه کېدلی شي د سټلایټ د لارې هغه مشخصه دستکاوي دي هغه نصب شي. د بله خوا نه زه فکر کوم تر ټولو اړینه مسله دا ده چې د دولت خپله کارمندان اولین اقدام دی کېدلی شي دي ځان شروع کړي. کارمندان د دولت دې ته ژمن کړلی شي چې د فساد نه لاس واخلي.
بله موضوع چې دلته پرې بروشور چې ما ولوسته هغه دا چې هغه حالاتو کې چې د یو کان کارګر د استخراج لپاره د استخراج په کار باندې بوخت وي او هغه مثلا له منځه ځي یا ټپي کیږي، د کان هغه څوک چې قرارداد یې اخیستی کړنې اخیستی یا بله مرجه چې وي چې څارونکي دي دوی باید دغه ورکړي. دی به فکر تر کوم اندازې پورې د قانون مطابق مخې چالان
شوه دی متاسفانه متاسفانه موږ د خپل د کارمندانو د حفظ صحه او د هغه د ساتنو او بل اخره د ژوند تضمین یا د بیمه دا مسائل شته په قانون کې شته په جنو پالیسیانو کې په ناقص شکل باندې یا په کامل شکل باندې چې ناقص دي عمدتا ټول ناقص ده کومه چې ملوس دي اشاره ورته شوی ول متاسفانه هیڅ یو تر نه پورې نه دی عمل شوی. مشخصاً په هغه مادونو کې چې هغه زیرزمینی مادن دي هغه د سوفت لارې ته باید ورننه ځي هغه مواد باید استخراج کړي. د هغې لپاره یوه لازمه موضوع دا ده چې هغه کارمندان چې د ځمکې د لاندې کار کوي هغه باید ټول بیمه شي چې تاسو په هیڅ مادن کې دانه شي پیدا کولی. موږ متاسفانه ډېر وګړي د افغانستان خلک مو د لاسه ورکړل کوم کسان چې په مادنو کې کار کوي. تاسو کېدلی شئ هغه ناخوالونه چې په دغه مادنو کې رامنځته شوي دي دوی نه تاسو خبر وي ولې تر نه پورې هیڅ بس خاص دوی نه دي شوی. مخپله د کارمندانو سره مصاحبې درلودې په دې باندې یو فلم مستند فلم هم جوړ شوی دی چې هغه فلم کې زه د اول نه تر اخره پورې زه موجود وم او خپله ما مصاحبې کړې کارمندانو سره. په هیڅ مادن کې تاسو دا نشئ پیدا کولای چې یو مادن کار کارمند هغلته مسؤول وي مسؤلیت ولري. که چیرې کومه ستونزه ورته پیښیږي په اتومات شکل باندې د هغه امکاناتو نه چې هغه په کمپنۍ کې موجود دي دغه استفاده وشي دا تاسو نشئ پیدا کولای. ناقص شکل باندې شته یوازې د لپاره چې نمایشي شایان دي او څه شایان راوړې دي ولې متاسفانه دا نه عمل کیږي. خوشاله اوسئ.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. متل دی چې خ خوې بد سلطان کړي بد خوې بد په ځان پس حیران کړي. دوستانو په نن نه خبرونه کې د زینو ځوانانو د یو داسې خوې پاړه غږیږي چې څوک یې په ځان پس حیران کړي او څوک یې هغه د چا خبره د تور خاورو زنګ کړي دي.
منچی یا بو کوسپنجی دا ګرځئی په کولینه په سر باندې کاږيخي
ادمه د کراچۍ نه یو برچا واغست او په سیمر نکړه
یو ځوان یې چې په ناقی خبره په برچو واخا
په خیخانه کې دوه قومندانانو زمان کې یو تن وژل شو.
نو کته یو بل قاتلانیو وتبل تنسو.
ملګرو یو بل تاندې څنګه کې یو ځل بیا دا موضوع سیړو چې ولې ځینی ځوانان له ځان سره وسله او نور جارحاتو کې ګرځوي. خلک څه شکایتونه لري او اړوند ادارې د مخنیوي په اړه څه وایي. زه نورګل شفق یم.
تسان پخپلا دشمنان یو وتبل تنسو.
د خو ټوپک اوستا کارا د خو ځوانانو خون بستا لغاړي وینه. خو فکر کوي همزولو چې ګنا په اوستا کار کې ده ځکه چې چاړه هم یو چا جوړه ده. خو څوک پیاس پرې وړوي او څوک د چا نسور باندې چیري. همزولو د کورنۍ چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانې چارواکي وایي چې ټولنیز ستونزو بې سواده او بیکاره په ځوانانو کې د تاوتریخوالي فرهنګ کچل وړه کړي. دوی ډول ډول وسلې او نور جاریه وسایل لزانه سره ګرځي جوړوي او هر کال په نه خبره د دوی ترمنځ په شخړو کې ګڼ ځوانان وژل کیږي، ټپي کیږي او یا هم معلولیږي. همزولو پخوا به ځینو په اصطلاح د موډ او یا فیشن لپاره ګل د غوږ تر څنګ کېښوده، خو خلک وایي چې نن سبا ځینې وسله چاړې او نور جارحه وسایل ګرځول یو موډ بولي.
زما نوم دی نجیب الله. داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته دی چې تمانچې یا به کوسپنجي دا ګرځوي پکولونه په سر باندې کاږیخي. ځان ته په دې باندې ډېر مغرور ښکاره کېږي چې معمولي لانجه پیدا کړي، دې ته واره تمانچه راوباسي یا به کوسپنجه راوباسي.
زما نوم ګلالۍ دی او زمونږ خیرخانه کې اوسېږو. اوس داسې یو رواج شوی دی چې ځینې هلکان دا وسله یا چاقو دغه شیان د فیشن په حیث یو هغه ورسره ګرځوي.
یو ځوان را سره ملګری هغه ویلي چې واده ته به لاړو، بیا به هم دا د لرګي دغه راواخیستله دوخاخه غوندې شی ده به هم بډه وایي. نو هسې به هم خلکو سره ځان واهه چې وزدی وایي چې په بډه باندې تماشه ده. هو ځان به دته ښه ښکارېده.
نوم مې دلاور، باګرام یم. په باګرام کې هم ډېر توپک دغسې ډېر خل سره ګرځوي، بې اسناد او بې ښه او بې بده ورچې ورسره ګرځوي چې څهله وسې وسې کوي. بکس پنجې دې مخکې وښودلې. داسې دي دا لوفر شانته خلک دي دا کارونه کوي. دا به وایي دا زه ښه ښکارم، دا غیر قانوني کار ده.
ګل ګرځول خو به کوم جانبي عوارض نه لرل ملګرو، خو د دغو خطرناکو وسایلو ګرځول څنګه؟ د پروان اوسیدونکو انور خان علیزی او د کابل د خیرخانی اوسیدونکو ګلالۍ ځینې خاطرې را سره شریکوي.
مکریانو کونه کې یو دوه ځوانانو جنگ وکړ. یو ځوان یې سپه یو ناقی خبرې په برچو واخه، هغه پروت بیا پولیس راغه دی ونیو. راواقب نه خبر نه وروسته خود پکې مانه وینو. اته کاله نه کاله لس کاله په قید وخیږي. بیا باندې خانه ته خور مور روانه ټول فامیلی ورو غل حالت بیا سر خلاص.
تمو د مخکې هم په خیرخانه کې دوه قومندانانو زمان چې په ډیره کوچنۍ خبره دوی په پانتون کې سره لفظي شخړه شي او دغه خبره ډیره لویه شو چې جګړه وشوه په هغه سیمه کې یو تن ووژل شو.
ملګرو، د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانې د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی وایي چې په تیر 1994 کال کې له 2200 د قتل او تر 1500 زیاتې د ټپي کېدو پیښې ثبت شوې دي چې په زیاترو کې ځوانان دخیل وو.
1994 کال کې تقریبا 200 نه زیات قتل قضایا مدلوله، 1500 مجروحیت کې سونه درلوده، موږ تقریبا 400 سرقت کې سونه درلودل په 1994 کې. همدغه سه موږ ویلی سو چې تقریبا 4000 ځوانان چې دوی بلګردي کوله سرکو کې درې د خلکو تازه راځیت کوله. موږ نیولې ده، دوی مې باید بیتری کړې ده او بیرته د تعهد نه وروسته فامیلو ته سپارله چې دا اکثر تنکي ځوانان او ځوانان دو.
په کابل کې د جمهوریت روغتون د جراحي متخصص ډاکټر نصیر احمد نوریار وایي چې نږدې هر ورځ دغه روغتون ته د مرګ او ژوند ترمنځ پراته داسې ځوانان وروړل کیږي چې په نه خبره شخړه سره کړي وي. ډاکټر نوریار زیاتوي،
حادثاته کې سبب اصله
نږدې هر ورځ د داسې پیښو قربانیان دغه روغتون ته راوړل کیږي چې د چاړې، بوکس پنجې یا د توفنګچې په واسطه ټپي شوي وي. د نن شپه هم چې زه نوکری وم، دوه داسې کسان راوړل شوي وو. یو د جاغوري وو چې په مرمۍ لګېدلی وو او بل د مېرمنې وو چې نسته په چاقو وهل شوې وه. کله داسې هم کیږي چې د دوو کسانو په شخړه کې بیلتون کوونکي یا د یوه لوري پلویان هم ټپي شوي وي. زیاتره پکې ځوانان دي، دوی ځان سره وسلې ګرځوي، نور جاري هوا وسایل ګرځوي، ځینې بي سواده دي، خو ځینې بیا پکې د قومندانانو او نورو زورواکو اولادونه دي. بس په نه خبره احساساتي شوي او په یو بلې وارونه کوي. ځینې تروختونه ژوند دي راورسيږي، خو ځینې په لار کې مړ شي او ځینې کمبخت معلول شي. هر ورځ دا موږ ته یو ترخه تجربه وي چې مخ ته وګورې یو ګلالۍ ځوان به وي، ښایسته ځواني بلري، خو چې ګوري یا به د وجود یو غړی پرې کیږي او لکه ومې چې ویل ځینې ژوندي را رسیږي او یا چې ګوري ځینې په لاره کې تلف شي. مننه همزولو چې تاندې څانګې اورې. ملګرو، یو بل شکایت چې خلک یې لري دا دی چې حتی په کابل کې ځینې جاري هوا وسایل لکه چاړې، پیشقبضې او بوکس پنجې په عام محضر کې خرڅېږي خو دولت یې مخه نه نیسي. د همداسې توکو یو خرڅونکی یار محمد یوه کیسه راته کوي.
برچه خو ځوانان زیاتر اخلي شوقي مخلي زین خلک کور د پاره مخلي دلته د فراره او کې یو چا جنگ کړه او راغ دمد کراچي نه یو برچه واغسته او سیمر نه کړ او زور سواره خپل برچه مې ته نه واغسته ما جوز په جنگ کې چاقو د ما او برچه د ما چې زپه کې گیر نشه
خو خاغلی عبیدی د دې په جواب کې څه وایي
قانونا ناریا سلا تفنگچه یا مختلف سلاگان اتاب مجموعان مانه ده او جاریه سلا پا اسطلاح سداغ چاقوگانه او بکس پنجه دیتا همون یا میار نرو اغا چاقوگانه یا چاره یا پا اسطلاح بل شهینه چه عادی مقاصد و دا پار استفاده کیجی لکه دا کورنه و دا پاره دا دی خرچوال یا دا دی جوروال مشکل نلری یا ځینې زینتی شیان دی ولی هغه شیان چې ضرر رسوي نورو ته د هغې نه سو استفاده کیدای شي خصوصا بوکس پنجه خصوصا هغه ډول چړې نو د هغې مونږ ممانعت همیشه کړی دی او کوی مختلفو ځایو کې مونږ عملیاتونه کړي ډېر مو ضبط کړی ده
که څه هم دوستانو د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره دوی په ځینو خاصو شپو ورځو کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي خو د عارف ګل په نوم یو زده کوونکی د سږ کال د نوروز د ورځې کیسه راته کوي چې دی او ملګري یې په کابل کې پر وسلو او جاریه وسایلو سنبال یوې ډلې په رڼا ورځ څنګه ولوټل
سکه نوروز په ورځ مونږ تلي وو شداته نو کله چې مونږ د شداله غره د پاس خواته لړو نو هغلته څو نفره وو چې وسلې ورسره وي هغو مونږ زمونږ موبایلونه دغه شیان اخیستل چې کله مونږ لږ ورسره زور ووهلو نو هغوی سره توفانچې وې برچې او د بوکسپانی دغه شیانو نو مونږ یې ومهلو او هغه شیان چې راسره وو پیسې موبایلونه وغیره نه واخیستل همهغلته یو پوسته وه چې هغې ته ورغلو مال داسې نفر دي هغو چې دغه ساعه زمونږ مربوط نه ده ته دوی ښکارېدل ډېر نږدې وو که چېرته دوی تلي وای خو هغه به شاید ګیر کړي وای دوی وایي چې دغه ساعه د مبارزې عشت مربوطه کړه چې مونږ هغې پوستې ته تللو نو هغوی ډېر لرې شوي وو
همزولو د دغه ځوان په ګیله مې د کابل د امنیي قمانداني د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی سره لنډ بحث وکړ د ویل
متاسفانه ځینې اداګانې هم سامې نه دي یو عادي برخورد فزیکي یا لفظي سوې ده دوی هغه اړ یي چې مثال دی تفنګچه درلوده دی سلا درلوده دی د ما پیسې واخیستله زه فکر نه کوم چې دا منطقا دومره امکان ولري چې د سلګونو خلکو تر منځ یو څوک تفنګچه په یو چا وباسي او موبایل واخلي او دغسې په خپل لاره لاړ شي
نه دوی ویلي چې مونږ یو داسې ځای ته پاس وختلو چې هغلته عام خلک ډېر نه وو یوې نږدې پوستې ته چې ورغلو هغوی ویل چې دی مونږ مربوط ساحه نه ده
دا مسله نه ده مربوط ساحه موږ 119 پولیس نمبر لرو د شکایاتو دپاره ده او نمبر دا خلک کولای شي چې د کابل د هر ګوښینه دغه نمبرونو ته زنګ ووهي دلته موظف کسان پوهیږي چې دا کومه ساحه ده او چاته وظیفه وسپاري او چاته چې وظیفه سپارل کیږي د هغې نه بیرته نتیجه اخیستل کیږي هغه نشي کولای چې دا موضوع ونه څېړي هغوی
نه چې موبایلونه
اخیستي وي بیا خو زنګ هم نشي وهلی خو داسې ده چې که داسې زموږ کوم وطنوال په داسې پیښه کې متضرر شوي کیدای شي موږ ته راسي موږ به حتما نو چې څو موده مخکې مونږ یو څلور کسیزه د سارقینو ډله مو چې ونیوله د دوی د موټر غلاوې کوله همدغسې موږ نور غلا یا نور مجرمین نیولی چې دوی به د ځینو نورو جرایمو اقرار کړي بیا مونږ هغه متظرین راغوښتې ده او ورته څنګه ورته بیرته وسپارل شي حق پولیس یوازې نشي کولی چې په جامعه کې په ټولو باندې وګرځي او ټولو د هر شي نه مخه زموږ خپل وجدان باید پولیس وسي قاضي وسي او سارنوال وسي او موږ د خلاره ته هدایت وکي او د بد لارې نه وساتي زه خپل ځوانانو ته خپل وطنوالو ته پیام لرم چې موږ افغانان یو متعهد مسلمانان یو آیا دا به څه غیرت وي چې موږ خپل خویندو ته خپل ورونو ته خپل نور وطنوالو د دوی د ابرو د عزت او د مال ته سترګې ولرو په هغوی باندې تعرض وکړو
خغلی عبیدی ویل چې باید د هر انسان د خپل وجدان پولیس بیداره و اوسی او داسې کارونه ونه کړي چې بل انسان آزار کړي د ټولنیزو چارو کارپو او افغان ژورنالیست عاشق الله یعقوب داسې ځوانانو ته وایي همزولو چې نننۍ وسله ټوپک برچی او بوکس پنجه نه بلکې د خغلی یعقوب په قول
د وسلی استعمال باید انحصار وي د دولت نه د اشخاصو نننۍ وسله توپک تمانچه نننی وصله بکس منجه و چاقونه بلکه نننی وصله قلم ده نننی وصله کتاب ده نننی وصله کمپیوتر ده انترنت ده دی لاره باید زوانان خپل استعداد ننداره تولاندی که نه لمنفی لارونه ده نه پا پخواه که خپایل درلوده نه بلی دی ورسته ولاره
پا پای که همزولو ده افغان لیکوال محمد اسماعیل چپ خبری آورو چی ده یوی ممثل نقل قول ده 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 هم ویل غواړي چې سبا په خیمانه کیږو په هغه کار باید نن فکر وکړو
چې پاکستان یو ممثل یو ورځ په تلویزیون کې خبره کوله د ما ډیره خوښه شو هغه ویل چې راک ماته خدای وسره کړو ماته د دنیا څخه وسلی شي د میټولې خخولي ځکه د سوک سفیر جنگ بو یو سات مم جنگ سره کړو کېده شي سبا نو بل ورځ بل ځنه کال باید خو بسر خلاصي وو نو دا د ما د پاره ډیر یو غټ پیغام ده
دوستانو د دې ممثلې په څیر فکر کوونکی د خدای ډیر کړي دا تاندې څنګه هم دومره وا ژوندۍ اوسه
دا سیغاله غټه خيو من بيو